دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د دفاعي چارو وزیر لیوین پینټا د افغانستان په دوره دی. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د پاکستاني سفیرانو د کانفرنس مقصد له امریکا سره اړیکې ختمول نه دي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به حاسبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي له یوازې له هغو وسلوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې ږدي او ترهګري پرېږدي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد سګنۍ جګړه بریالی روانه ده. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ولسوال د خپلو دریو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. پورا خبرونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي یوازې له هغو وسلوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر ځمکه ږدي او ترهګري پرېږدي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د څرګندونې نن په پیښور کې د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په یوې خبري ناشته کې کړې دي.
جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے.
کوم چورپکی دی ہوی سره به مون خبر نه کو او بیا دغه اورپک له پکار دی چې د قبایلی روایت مطابق پولیټیکل ایجنټا وسلو غورځوي او ترهګری او سختدریزی پریک دی. بیا زه دوی ته دعوت ورکوم چې راشي او مون دوی سره خبرو کولو ته تیار یو.
بیل دین انوایټ دیم ٹو بی ان دی مین فورډ می آئی اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سولې په خبرو اترو په داسې حال کې ټینګار کړی چې په پاکستان وی پوز او استخباراتو باندې له وسلوالو سره د لاس لرلو تور نه دی. تمدا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زیارت په ورځ په دوبه کې له روختونه راووزي. د ولسمشر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو په وینا نن وویل شول چې د زرداری ټول معاینات وشول، هر څه سم دي، اوس د په خپل کور کې استراحت ته اړتیا لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې زرداری به په پاکستان کې په خپل کور کې آرام کوي کنه. په دوبه کې چې د کورنۍ شتمنۍ د هلته به استراحت وي. خو د زرداری وایان فرحت الله بابر فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې زرداری به په دوبه کې په خپل کور کې ایثار شي. نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې کله به زرداری پاکستان ته ستنېږي. شپږ 50 کلن زرداری چې کله تیرونه ناروغه شو عربي متحده اماراتو ته ولاړ او په دوبه کې په روغتون کې بستري شو او داسې ګونګوسې له دې خبرې سره راوپارېدې چې ګنې د پاکستان له حالاتو د ځان ګوښه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا نن په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته وکړل. د مشال رادیو د افغانستان د څنګه د خبريالانو د خبر لمخې پینټا نن په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سره کتنه کړې او د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو یې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت وایي جنرال محمد ظاهر عظیمی د دواړو سیالانو ترمنځ دا کتنه رغنده وبلله.
نو فکر میکنم یکی از بهترین ملاقات های بود که ما تونستیم روی
د وایز فکر کوم چې دا یو لغور لیدنه څخه و چې پکې مونږ کول شو په بیلا بیلو برخو او په 2014 میلادي کال او له هغه وروسته د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ستونزو په اړه سرګند خبرې وکړو. د امریکا د دفاع وزیر شمنو کړ چې د افغانستان د ملي اردو او افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې به له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا باندې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم خبرې اترې کوي. لیوین پینټا په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په شخړو کې کماله راغلی او دی په دې باور دی چې 2011 کال به چې ځواکونه توانېدلي د شخړو اندازه راکمه کړي د طالبانو پر ضد جګړه کې د لوی بدلون په توګه یاد شي. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ولسوال مسعود خان نن غرمه د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوي مایند چاودېدو له امله وژل شوی دی. د هلمند والی ویان داود احمدي مشال رادیو ته وویل چې مسعود خان نن د دیشو ولسوالۍ ته تللی وو. له هغه ځای را روان وو چې د خانشین په تاغس سیمه کې موټر د سړک پر غاړه پر یو ځای پر ځای شوي مایند وخوت. دی وایي په پیښه کې ولسوال د دوو ساتونکو په ګډون وژل شوی او دوه نور ساتونکي ټپیان شوي دي. د احمدي په خبره مسعود خان له تیرو دریو کالو راهیسې په د خانشین دین د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله. تر اوسه پورې د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د ورته پیښو مسؤلیت هر وخت وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې. پیښور په ډبیره کې تیره شپه د پولیسو او وسوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال رادیو د سیمې د پولیسو د چارواکو له خولې ویلي چې پیښه په عزیز مارکیټ کې رامنځته شوه، چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. دغه راز په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسوالو د پوس په کاروان باندې برید کړی چې یو سرتیری وژلی دی او و نور یې ژوبل کړي دي. د دې پیښې پړه لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان له پښین سیمې څخه د یوې غیر سرکاري ادارې شپږ کارکوونکي تښتول شوي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د بی آر اس پی یا بلوچستان رورل سپورټ پروګرام شپږ کارکوونکي تېره ورځ نامعلومه وسوالو تښتولي دي او د دې ادارې مشر نادر ګل بړي خبریالانو ته د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې شپږ واړه کسان د دوی کارکوونکي وو. د دې پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم د دغو کارکوونکو برخلیک تر اوسه پورې معلوم شوی دی. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورید. مصر رای اچونکو نن د هیواد د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو کې برخه اخیستې. د حسنی مبارک د رژیم ل پرزیدو وروسته چې په فبروري کې خلکو د پاسون لوجې رنګ شو، دا لومړی ټاکنې دي چې په مصر کې ترسره کیږي. د مصر شاوخوا 3.8 میلیونه خلک چې د رایو د ورکولو حق لري په دې ټاکنو کې برخه اخیستې. د مصر پړاویزې ټاکنې به د 2012 کال د مارچ د میاشتې په نیمایي کې بشپړې شي. د مصر اسلام پاله ګوندونه چې د اخوان المسلمین له خوای مشرکیږي په لمړي پړاو کې چې د دې میاشتې په سر کې ترسره شول، د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. او په بلجیم کې سارنوالانو نن وویل هغه وسلوال چې تیر ورځ یې په لیګي خار کې په روان کال کې په ورانکاري لاس پورې کړی وو، خپل ځان یې د سلورو کسانو د وژلو وروسته په خپله وژلی دی. نوردین امرانی خپل په سر په خپله ټزه کړي او ځان یې وژلی دی. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو خواوري دل چې حسيبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم په پېښور کې د وفاقي کابینې په غونډه کې ویلي چې له هغو وسوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ترهګري پرېږدي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د پاکستانی سفیرانو د کانفرنس مقصد له امریکا سره اړیکې ختمول نه دي. شنون کې د کانفرنس ته په څه نظر ګوري؟
دی کانفرنس په ذریعہ داسې لګي چې حکومت به خپل خارجه پالیسي کې ادمه کومه سختي چې ښکارېدله هغې کې به لږ نرموالی راشي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا دا وخت د افغانستان په سفر دی. دې سفر ته د سیاسي چارو کارپوهان په څه نظر ګوري؟
دولت افغانستان ته دا بهتره ده چې امریکا ته اطمینان ورکړي چې موږ د تاسو په څنګ کې، د تاسو په سیاست، د تاسو په طرفداري کې ولاړ یو. تاسو کوشش وکړئ چې افغانستان ته اقتصادي، نظامي کومکونه وکړئ او منافع ملي افغانستان ته نظر کې ونیسئ.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د یو سیمینار حال هم درکو چې یو ګډونوال او یو قبایلي مشر په اړه څه داسې وایي.
تیرو سالور شپیته کالو کې د فاټا د خلکو په حکومت چلولو کې هیڅ رول نشته. دا غوی نه غږ څوک اوري، دا غوی نه څوک تپوس کوي.
په روانه خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرون لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې له وسوالو د هغو وسوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ترهګري پرېږدي. دا خبرې نوموړي نن په پېښور کې هم د څو شېبې مخکې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په یوه خبري ناسته کې وکړې. په دې هکله به تازه حال په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث مشترکي چې دا وخت زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوث، مشال رادیو ته په خیر راغلې. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د څرګندونو په اړه کوم څه تازه معلومات راکړي چې نن د وفاقي کابینې غونډه وسوه، تر غونډې وروسته وزیر اعظم پر کوم موضوعات باندې خبري وکړي؟
ډیره مننه احمد شاه زینی صاحب. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په پیښور ګورنر هاوس کې د خبرو د خبريالانو سره په خبرو اترو کې دا تاسو چې کوم خبره وکړه د وسوالو سره د خبرو اترو نو دا خو د دې مخکې نه چې کوم د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان چې نور کوم لوړ پوری چارواکي دي هغې ته وزیر اعظم هم دغه خبره وکړه چې وسلوال وسله کېږدي نو د هغې سره حکومت چې کوم دی نو هغه هغه ته تیار دی خبرو اترو ته تیار دی. خو د دې نه علاوه وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې کومه مهمه خبره وکړه نو خبریالانو د پاکستان او د امریکې د موجوده چې کوم دغه کړکېش تیر هغې ترمنځ د هغې په اړه چې پوښتنې وکړې نو د هغې په ځواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا وویل چې فی الحال چې کوم دغه ټولې خبرې اترې دي دغه ولاړې دي خو په راتلونکي کې به زر تر زره چې کوم دی نو دغه خبرې چې کوم دي د هغې سره بیرته پیل شي او تعلقات به ښه طرف ته دغه شي روان شي. بل چې کومه مهمه پوښتنه خبریالانو د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه وکړه نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم لغړی تعلقات دي د پاکستان او د افغانستان او نو هغه باندې پوښتنه وکړه نو دغه په ځواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی نو هغه وویل چې خپلواکه او باثباته افغانستان چې کوم دی نو دا د پاکستان په ګټه باندې دی او د چې کوم دغه دواړه هیوادونه دي پاکستان او افغانستان نو د دیو پولې چې کوم دی نو هغه د یو بل سره دغې شریکې دي او د دیو دښمن چې کوم دی نو هغه هم یو دی چې دغې تراګر دي او دواړه هیوادونه چې کوم دی نو دا دغه شوې دي د تیرو څو کلونو نه چې کوم دی نو متاثره شوې دي او په دې لړ کې چې کوم دی نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم دی نو هم په مخ کې خبرې اترې روانې وي چې د حکم نګري د ناتو سره د نوي تعلقاتو خبرې کیږي چې په نوي دغه باندې په هغه باندې دغه غونډې د حکومت روانې وي نو په دې لړ کې به وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا وویل چې ډېر ځل به داسې پالیسي او داسې تګلاره جوړه شي چې کومه ناتو ده او چې کومه دغه نړیواله ټولنه ده د هغې سره به نوي طریقې سره تعلقات چې کوم دي هغه استوار کړی شي او دا بل څه مطلب دا دی چې دلته کې په ولس کې د پاکستان په ولس کې چې کوم دغه شکوک او شوبات دي د دغه تعلقاتو په اړه باندې نو هغه شکوک او شوبات چې کوم دي هغه هم د ولس نه پدې ډول کې وځي.
ډېره مننه غلام غوث مر سره د معلوماتو شریکولو شو راز درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر حنا ربانی کاروای چې په هیواد کې د پاکستانی سفیرانو د کانفرنس مقصد ل امریکا سره اړیکی ختمول نه دي. نو موړی دا خبری د تیرو څور زره حصے په اسلام آباد کې د سفیرانو د غونډي په پای کې وکړه. دا چې د غونډي په اعلامیه کې نور پر کوم خبر باندې بحث ودی او شنن کې ودغه کانفرنس یا د سفیرانو د غونډي ته په څه نظر ګوري په دې اړه به اسلام آباد د مشال رادیو خبريال انیلا خالد نور حال راکړي.
دا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د سفیرانو د کانفرنس د ختمی غونډې لړکې د خارجه دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې که حالات هر څنګه وي خو پاکستان د خپل سیمه ییز سرحدونو خلاف ورزي نشي برداشت کولی او په قومي عزت او خود مختاره به هیڅکله سمجوتا او نکړی شي. په دې موقع وزیر اعظم دا وویل چې د سفیرانو په سفارشاتو به غور کولی شي او موږ امید لرو چې امریکې ایساف او ناټو له اړخه به په پاکستانی سوکو شوي حملو په حق لبا پاکستان ته تفصیلات ورکړې شي. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلي دي چې په بهرنۍ پالیسي بیا نظر اچولو مقصد امریکې سره تعلقات ختمول نه دي. د پېښور پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو څانګې مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته د کانفرنس په حق له خبرو کې وویل چې
دی کانفرنس په ذریعہ داسې لګي چې حکومت به خپل خارجه پالیسي کې ادم کومه سختي چې ښکارېدله هغې کې به لږ نرموالی راشي نو دا هم یو پوزیټیو ډیولپمنټ ښکاري. ما ته مخاله دا ډیپلوماسي کې سختي نرمي راځي.
پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپوها بیرستر زاهد سعید مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له امریکې سره په خپل رویه کې نرمي پکار ده او فیصله دي د قومي مفاد په شرط وکړي شي.
خو دا فیصله وکړه ریکمنډیشن زما په خیال کې چې یونایټیډ سټیټس سره ریلیشن شپ پکار دی. اوباما په الیکشن ایئر ته روان دی نو که اپالوجی وکړه نو دې نه ډېر زیات ووټس دي او کدی خپل سټینډ نه رسو شول د پاکستان حکومت نو د پی 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 نه ووټونه زی وو چې خلک انسیډنٹ باندې ډېر اپسټ دي نو دواړه غاړو نه ریسټک دي هغه اپولوجی نشي غوښته او دی بیک ٹریک نشي کولی.
یاد دی وی چې په کانفرنس کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د ناتو سپلای به تر هغه وخت بند وي تر څو چې امریکا په باضابطه توګه معافي ونه غواړي او بیا لپاره د داسې قسمه حملو نه کولو باور هم راکړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او څو د افغانستان پر لور. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوخت دی، نن په کابل کې له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره ولیدل. په دې لیدنه کې د افغانستان د رواني وضع او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو پر بهیر خبرې وسوې. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر به نن وخت له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړي. دا چې د امریکا او افغانستان د دفاع وزیرانو په لیدنه کې پر کومو مسلو خبرې وسوې، دا بل کابل زموږ همکار حامد مومن په خپل ریپورت کې واوروي.
د هیواد دفاع وزارت په وینا د افغان او امریکایي دفاعي مشرانو ترمنځ خبرې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او سمبالښت څرخېدلې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا چې د سه شنبه په ورځ افغانستان ته په یو سفر را رسېدلې، نن سهار له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره ولیدل. په دې لیدنه کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن هم موجود و، د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر اعظمی په لیدنه کې د دوړو لورو ترمنځ شوې خبرې راغنده بولی او وای فکر کوم چې دا یو له غوره لیدنو څخه و چې پکې مونږ کولای شو په بیلابیلو برخو او په تیره بیا تر 2014 میلادي کال او له هغې وروسته د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ستونزو په اړه څرګندې خبرې وکړو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملي اردو او افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې به له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي. د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د افغانستان ته د لیون پینټا دویم سفر دی او په پام کې ده چې نن ناوخت له افغان ولسمشر سره هم وګوري او د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو ورسره خبرې وکړي. لیون پینټا سیمې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوي او پاکستان د ناټو ځواکونو په وړاندې خپله اکمالاتي لار تړلې ده. د ځینو چارواکو په وینا د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم هغه څه دي چې لیون پینټا به پرې له افغان مشرانو سره خبرې وکړي، خو کتونکي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د اړیکو په دغه کړکېچ کې د ځان نه ورګډوي او هڅه دې وکړي چې له موجوده حالاتو څخه دې د ملي ګټو په رڼا کې ګټه پورته کړي. پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
دولت افغانستان ته دا بهتره ده چې امریکا ته اطمینان ورکړي چې موږ د تاسو په څنګ کې، د تاسو په سیاست، د تاسو په طرفداري کې ولاړ یو. تاسو کوشش وکړئ چې افغانستان ته اقتصادي، نظامي کومکونه وکړئ او منافع ملي افغانستان په نظر کې ونیسئ. داسې سیاست افغانستان غوره نه کړي چې ایران جلا جلا پټ خبرې وکړي، پاکستان جلا پټ خبرې وکړي. زګزګي سیاستونه به در نه خوري. مطلق
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې که څه هم د روان میلادي کال له پیل نه په ښه حالت کې نه وې، خو د اسامه بن لادن د وژلو لپاره شوو عملیاتو په کابل کې د امریکا په سفارت حمله او بیا د ناټو په هوایي حمله کې د پاکستاني سرتیرو وژنې د اړیکې نورې هم ترنګلې کړې. افغان کتونکي او امریکایي چارواکي دواړه په دې باور دي چې د اړیکې به بیرته عادي حالت غوره کړي.
بلخوا له امریکا څخه خبریدونکي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي، په داسې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د افغانستان په دوره دی چې په دې هیواد کې امریکایي جنرال جان ایلن د افغانستان د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د یو پلان خبره کړې. په دې اړه د خبرې سوي مقالې غټ ټکي زموږ همکار بشیر ګواش تر تاوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي قومندان ویلي چې د راتلونکي کال پلان به یې د افغان ځواکونو لپاره د امریکا او متحدینو د پوځي روزونکو په ګمارلو ولاړ وي. د ورځپاڼې په وینا دا کار به په افغانستان کې د ناټو مستقیم جګړیز رول کم کړي او په پوځي عملیاتو کې به د افغان ځواکونو د مشرولۍ په توګه رول زیات کړي. د نیویارک ټایمز په دې رپورت کې لیکل شوی چې جنرال جان ایلن دا هم ویلي چې غواړي د افغانستان په جنوب کې چې د وسلوالو قوي مرکز ګڼل کیږي، خپل بریالیتوبونه لا پسې پراخه او پیاوړي کړي. د دې ترڅنګ د پاکستان څخه مشرقي افغانستان ته د وروختونکو یاغیانو د مخنیوي لپاره ګامونه ډیر او چټک کړي. د جان ایلن دا خبرې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د سفر په مهال مخې ته راغلې دي. یاد دیوی چې تیره میاشت د ناټو لخوا په مومندو کې د پاکستانی پوځیانو د وژلو پیښه امریکا ارادي نه ګڼي خو د پاکستان د حکومت او خلکو غوسه یې راپارولې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وینا له دغې پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ګډه همکاري پیچلې شوې ده. ورځپاڼې ویلي چې جنرال ایلن د دوشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره په ټلیفون خبرې کړې چې د امریکایانو لخوا د کړکیچ د رامولو یوه هڅه ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنرال ایلن له خولې ویلي چې په دې لړ کې پرمختګ محسوس کړی دی. د یادولو وړ ده چې پاکستان د ناټو په بمبارۍ کې د خپلو پوځیانو د وژلو په غبرګون کې په سرحدونو د امنیت د ساتلو د همکاریو له مرکزونو څخه خپل کسان ویستلي او ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ یې هم ودرولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکایانو د پلان تر مخه به د راتلونکي کال تر سپتمبره پورې په افغانستان کې 8,000 امریکایي او 10,000 د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان پاتې وي. دا وخت د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه 3,00,000 او 15,000 دي چې د راتلونکي کال تر اخره به 3,00,000 او 25,000 شي. د ورځپاڼې په وینا د جنرال ایلن د امریکایي پوځي روزونکو د زیاتولو پلان به په راتلونکي کال کې پراخه کړل شي او په 2014 کال کې به بشپړ شي.
ګران اوریدونکو، بشیر ګواښ چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر لیون پینټا د سفر په اړه تاسو ته د نیویارک ټایمز د مقالې مهمې برخې اوریدلې. او زو د پېښور پر لور، د پېښور په بډبېره سیمه کې تېر شپه د پولیسو او وسلوالو ترمنځ پنځشته کې یو پولیس او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پېښې پراله تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په سیمه کې پلټونکي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال فواد علي شاره کوي.
د پیښور پولیس چارواکي وایي چې بډبیر سیمې پازیز مارکیټ کې د پولیس او اورپکو په یوه انخته کې یو د پولیس پای مړ او درې جوبل شوي دي. د پولیس چارواکي زیاتوي چې په دې انخته کې دوه اورپکي هم وجلې شوي دي. د پیښور پولیس ایس ایس پی رورل ایریاز عبدالکلام خان د وینا تر مخه پولیس ته پته لګېدلی وه چې عزیز مارکیټ ته څه اورپکي راغلي دي. کله چې پولیس عزیز بازار یا مارکیټ ته ورسېدو نور پکو په دای ډزې وکې. د پېښور د لیډی ریډینګ اسپتال ویان جمیل شاه وایي چې سلور د پولیس پایان په زخمی حالت کې اسپتال ته را رسولې شوې دي.
پنځه پولیس والا مونږ ته رسیو شو چې هغه کې یو مړو او سلور چې کوم زخمیان هغې ټولو ټریټمنټ شروع دی. پرون داسې ټول بالکل نارمل حالت کې دي.
د پولیس چارواکي وایي چې د اوس بډبیرې سره تړلي نیم قبایلي سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تیر شپه د ټانک په اماخیل سیمه کې د جنکو په یو سکول کې دوی بمې چاودنې وسوې، خو څه ډول ځاني او مالی زیان یې نه دی اړولې. د پولیس چارواکو او ځایي خلکو په وینا بمونه د سکول په بیلابیلو ځایونو کې ځای په ځای سوي و چې د شپې په نیمایي کې وچاودېدل. نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سلورم په شپه د ټانک مرکزی پنډغولي نه د قطب په لوري د درویش کیلومتره په فاصله میشت کلی اماخیل په سیمه فقیر آباد ګرلز های سکول کښې پلا پسې دوی بمی چاودنې وشوې، خو د سکول عمارت ته څه زیان ونه رسېده. د کلي د اوسېدونکو او د پولیس د چارواکو د وینا په مطابق بمونه د سکول په ګوښو ګوښو برخو کښې شولې شوي وو چې کوم د شپې په اوکام 2 بجې وچاودېدل. د اماخیل کلی یو اوسېدونکی حاجي خورشید چودنو پلټ شه پدارنګ وژاغه ده.
ماخیل ګر های سکول سے داد بد ماکی وسی په یو فورشن سے ټولا کیلو تین وال سے داد ماکلا وس اپ بل فورشن سے کم داد ماکا وسلا پیر سے نقصان نقصان نو وسلا.
پدغه اول سره به چې د ټانک پولیس انویسټیګیشن سرکل افیسر فرید الله خان سره رابطہ وکړه، هغه هم د پېشه په خلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې پولیس په تفتیش لګیا دی ملزمان ته به ضرور ورسیږي.
سکول دا ماخیل فقیر آباد چې یوې کمرې چې دا غوړیو وال ټیم نی 16 کیلو وال دغه چې مواد و، او یو بلې کمرې چې دا 5 کیلو ټین وال ډبای و. کوشش ضرور سوای دا خو اوکه د ویښتو وره ډیمیج نه دور نه سوای. ایف آی آر درج دام دی چې کوم د پولیس 3-4 ایکسپلوزیو لاندې او 436 لاندې چې د نقصان رسانی کوشش سوای دا کیس رجسٹر دا موږ به نتیجې ته انشاءالله رسېږو.
یاد دی وی چې په دغه سیمه کښې د جینکو په سکول کښې د بمی چاودنې دا اولنۍ پېښه ده چې د کومې پړه یا چاه قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، اوس ځو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په پشین سیمه کې نامعلومه وسلوالو د یوې غیر حکومتي ادارې شپږ کارکوونکي تښتولي دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي د تښتونکو پلټنې یې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال راډیو خبریال خدا نور نصر راکوي.
د نادولتي ادارې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا بی آر ایس پی شپږ کارکوونکي د پشین له برشور سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولي. د بی آر ایس پی د بلوچستان مشر نادرګل بړیڅ وایي د شپږ سره کارکوونکو تعلق له بلوچستان صوبې سره دی. د بی آر ایس پی یاد مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
برشور دفتر خلک راغل، درې کسان لاړل، دې پورته کړي دي. بیا په چیلي کې یو میټینګ و، درې کسان نور هلته رسېدل سره پوښتنې اخته وو، درې کسان یې بیا د هغه دې پورته کړي دي. دا په دې کې درې د برشور وو، یو د کوچناکو، یو د هنې وو او یو د خانوزۍ.
نادرګل بړیڅ د کلیوالو له خولې وایي تښتونکو دغه کسان د توبه کاکړي یا کلا سیف الله پر لور یووړه، چې د ده په خبره پړایا تر اوسه هیچا هم منلې نه ده. بلې خواته د پشین اسیسټنټ ډپټي کمیشنر داود خان مشال راډیو ته وویل د تښتونکو پلټنې یې پیل کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تښتونکي څوک کېدای سي، داود خان یې په ځواب کې وویل
ان کے وہ ہیں، چانسز ہیں ان کے، وہ لوگ مطلب کر سکتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پاس میں.
دوی یعنی د پاکستان طالبان کے دیسی هغه داس کول هم سی او مخ کی هم کړی دی، خو تر څو چې چا د دې پیشي مسؤلیت منلی نه وي مخ مخ د چانم اخیستای نسم.
کیا بول سکے ہیں کہ بھائی فلانا گروپ ہے یا فلانا ارگنائزیشن ہے.
سره لدی چې تر دې دمه لا هم کوم ډلې د دې تښتونې پړه قبول کړې نه ده، خو د داود خان په وینا په تیر وخت کې په همدې سیمه کې درې نورې همدا ډول پیښې شوې چې وروسته یې مسؤلیت د پاکستان طالبانو منلی و او د پیسو تر ورکولو وروسته یې تښتول شوي کسان خوشي کړي و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، یو ځل بیا زو پېښور ته. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه په یو سیمینار کې ګډونوالو ته دا معلومات ورکړل شول چې د 500,000 قبایلو ژوند باندې دغه اصلاحات څه اغیز لرلای سي. دا سیمینار د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې لخوا ترتیب شوی و، چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
په قبایلي سیمو کې روان حالاتو د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو کې دغلته د اصلاحاتو خبرې څه معنی لري؟ په دې ډل کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ یا د صحافت څانګې له اړخه د خبرو اترو یو پروګرام وشو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیرانو رستم شاه مومند، ایاز وزیر او د اف سی آر د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی مشر جسټس ریټایرډ محمد اجمل نه علاوه یو شمېر مشرانو او خبریالانو ګډون وکړو. خپلو ویناګانو کې ټولو مشرانو په دې خبره زور وړو چې د هر څه نه وړاندې دې په قبایلي سیمو کې امن راوستل شي او دا چې قبایلیان ته د ملک په قانون سازه کې پوره پوره برخه ورکړل شي نو هله به څه پرمختګ کیږي. په دې حق له ایاز وزیر مشال لیډو ته صدارنګ وویل
څو پورې چې د فاټا خلکو ته حکومت په روزانه چلولو کې حصہ نه وی ملاو. تیرو څلور شپېته کالو کې د فاټا د خلکو په حکومت چلولو کې هیڅ رول نشته. هلته یو پولیټیکل ناست دی د گریډ 17-18 افسر دی، هغه ته د صوبې نه د گورنر د سیکرټریټ نه هدایات دي په هغه عمل کیږي او د فاټا خلق دسې ټریټ کوي لکه غلامان. دا غوی نه غاک څوک اوري، دا غوی نه نه څوک تپوس کوي.
دغه رنګ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وینا وه چې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی اصلاحات ډېره ښه خبر ده، خو ولې دا چې د امن راوستلو نه بغیر په قبایلي سیمو کې داسې ټولې خبرې معنی نه لري. دوی مشال لیډو ته وایي
شروع به د دې نه کوي چې قبایلو کې امن راشي.
ورسره غره کې اوسړي تپوس کوي چې په اف سی آر کې ترمیم او اف سی آر څه شی دی، او هغه وایي چې کنه د ترمیم څه شی دی، هغه د خپل ژوند کې تنگ دی. د ملټری آپریشن دی، سیول ایڈمنسٹریشن ختم شوی دی، مکمل ختم شوی دی. نو زویم چې کم کار ول کول غوړي بای چې هغه ول شي، خلکو سره لوزنامی و شي، د ملټرنسی ختم شي، ملټرایزیشن هم ختم شي، بے کور خلک بل کورونو ترال شي. ګور شپېته زره کورونه چې کم دل توران شوی دی او تقریبا 3-3.5 کلی ټول ختم شوی دی.
دا چې د نوې اصلاحاتو تر مخه قبایلی سمو ته د پولیټیکل پارټیز اکټ غزول په دغه سیمه کې د امن ناوستلو لپاره سمره غټور کې دی شي. نو رستم شاه مومند زیاتوي
د پولیټیکل
پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ چی کم دے کنا پدے کی اصولن خود چا اعتراض نس کہ پولیٹیکل پارٹیز خو مخ کی مو ایکٹیویٹیز مو تا ودے یو رسمی شکل ور کو خو خبر ادا چے ال تا اس عام ایکٹ نش تا پر ٹرائبل ایریا او اور یو سلے چکم دے زان سے وصلہ گرز ولی شی نو تر خپل سوچو کہ چے دوجل سنو وزی او تھوڑا سر چکم دے وصلہ ای او پائے کہ سکلیش رائے شی دا غین بس جوڑی کی تا چکم دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ خدا ایکسٹینڈ کو خدا کے دا پار ال تا چکم دے عام ایکٹ خبر کول غوڑی ال تا چکم دے دی سی یو کوڈ اف کانڈکٹ بکول غوڑی
یدون ول چې دغه ټول مشرانو وینا وا چې میډیا ته د هم په قبایلی سیمو کې پوره پوره ازادي ورکړي شي ځکه چې د میډیا کردار هم ډیر مهم دی دوی دا هم ویل چې اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو کې پوره پوره امن قائم کړي شي او دغلته د اصلاحات په صحیح مانو کې وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
ګران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دی حسیبه شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
دا پاکستان وزیر اعظم وایي یوازې له هغو وسوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر ځمکه ږدي او ترهګري پرېږدي تمه ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د زیارت پورس په دوبۍ کې له روغتونه راووزي د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د وسوالو پر ضد سګنې جګړه بریالۍ روانه ده د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ولسوال نن له خپلو دوو ساتونکو سره یو ځای په بمی چاودنه کې وژل شوی پېښور کې له وسوالو سره په نښتو کې یو پولیس وژل شوی درې ټپیان دي او دوه وسلوال هم وژل شوي دي د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا د ماین چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او 15 ژوبل دي ایران نن وویل د هرموز تنګي تړلې په اجندا کې نه دي په بلجیم کې سارنوالانو نن وویل هغه وسوال چې 13 ورځې په لیګي خار کې فوران کاری لاس پوری کړي وو خپل ځانې د سلور کسانو د وژل وروسته په خپل وژل دي او د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلکو برخه اخیستې
لاند خبرونه مو لمشال رادیو خواور دل چې حسیبه شهید وړاندې کول ګران اوریدونکو سواره سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداريو کې څلې کلي راځي چې ورته غوښته
ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کلی کې چې مدرسې په اولس کې په هراولي او دینی تعلیم تا ود اور کول کې د دوی کردار نه انکار نشتا ولی د مذهب په نوم د غلط کارونو کولو خلکو هم کمې نشتا اداري لیکي چې 13 ورځ د کراچۍ په سیراب ګوټ علاقه کې پولیس له اړخه په یو مدرسه باندې چاپی نه پس د 500 نه زیات ماشومان کوم چې تخانه کې په زنجیرونو کې تړلی شوی او آزاد کړی شو اداري لیکي چې په ماشومان ظلم زیاتې د معاشري یو حصہ جوړ شوی دا ولی د دې واقع نه پس د مندو او پلارانو په مدرسو اعتماد ډیر زیان ورسېدو اداریه اخره کلی کې چې ولسی حلقو په مدرسو کې ماشومان باندې ظلم خلاف ډیر اوازونه اوچت کړي دي ولی داسې مدرسې اکثر د احتجاج دړکی ورکړي او حکومت د مجبورۍ نه خاموشه پاتې شي په کار دا چې د اوسنۍ واقع معلومات وشي او ککړ خلکو ته سزا ورکړي شي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کلی کې چې سنټ کې په ښځو د ظلمونو لړکې دوه بلونه منظور کړي شو بلونه کې ویلي شوي دي چې څوک په ښځو تیزاب شیندي په زور یې واده کوي د میراث نه سوخ پر خور لور محرموی د هغوی خلاف سخت کاروایی کولی شي ادارې لیکي چې دا بلونه وړاندې قومي اسمبلی کې منظور کړی شوی وو ادارې مخ کې لیکي چې معاشره کې دا قسمه رویه ډېره زیات دي او د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې دې هم سخت قانونونه جوړ کړی شي او بیا په دې عمل وکړي شي ادارې اخیره کې لیکي چې کچري دیوی زنانه حق ومنل شي او د دې رواج عام شي نو معاشره کې یو ښه بدلون راتلی شي او د دې مقصد لپاره میډیا عالمانو سیاستدانانو دانشورانو باندې دا ذمہواری پریوزی چې هغه خپل ذات او خاندان کې دا عملی کړی او دا قسمه رسمونو رواجونو د ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي ورسپاره آج خپل اداري کلی کې چې وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل دا انکشاف کول ډیره د حیرانتیا وردا چې پاکستان کې د ناټو نه هیڅ ذره به درکشي وي کنټینرو کې درې ذره سلور سوا کنټینرې داسې هم دي کومې چې د اصلې نه ډکې وي ورسپاره لیکي چې د کنټینرو به درک کېدل لوجي کې یو خوا قامي خزانه ته د کسٹم خلا
او جرمانه نه وسولولو لوچی د یو خراب روپو نقصان رسیدلې ده. نو بل خوا درې زرا سلور سوا کنټینرو ناخ کتکړې شوی وسلی پتا ونه لګیدا چې د چا پلاس ورغلا. رسپانه لیکي چې نه صرف بلوچستان کې بلوچ لیبریشن آرمی بلکې نور ترهګر گروپونو سره په زیات مقدار کې جدید اسلحې د موجودګۍ اطلاع مخې ته راتله، بلکې په قبایلي سیمو کې هم د ملک دشمنه گروپونو سره دا قسمه جدید اسلحې موجودیت او د سیکورټی فورسز په ضد استعمالول د حیرانتیا وړ خبره ده. رسپانه په آخر کې لیکي چې دا د ملک د سلامتۍ خبره ده. پکار ده چې نه صرف د کنټینرو په صحیح توګه سره تحقیقات وشي، بلکې د دې بېدرکه کېدو کې د ککړ خلکو هم پتا ولګول شي.
انیلا خالد وه چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم ورسېدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې په یو وخت د ولسمشر آصف علي زرداری د علاج لپاره دوبۍ ته تلل او د هغه د زوی بلاول په اسلام آباد کې په مهمو غونډو کې ښکاره کېدل ولس ته دا باور ورکولو چې حالات په قابو کې دي او پوځ کودتا نه کوي. بل پلو بیا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي د ایران لخوا د امریکایي بې پایلټ الوتکې راکوزول دا نښه ښیي چې کېدای سي په راتلونکي کې نور هیوادونه هم ورته ګامونه پورته کړي. د دغو دواړو مقالو د مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په خپله مقاله کې لیکي چې د هر لوري د کورنۍ سیاسي فشار وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د علاج په خاطر دوبۍ ته ولاړی. نو دا ګنګوسې خورې سوې چې نوموړی یا خو د پوځ لخوا له واکه غورځول کېږي او یا بیا تښتېدلی دی. خو دا هم یو حقیقت دی چې آصف علي زرداری د بېنظیر بټو د بچیانو پلار او دا وخت د دې د وراثت محافظ دی. نو نوموړی دې ته په پام سره په ډېر ازغرده سره د خپل بری پته وغورځوله. ورځپاڼه وایي دلته څنګه آصف علي زرداری له هیواد ووتئ، هلته د ده درویشت کلن زوی بلاول د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د پیپلز ګوند د مرستیال مشر په توګه د دې ګوند د لوړې کچې په غونډه کې پر کیمرو راښکاره شو. واشنگتن پوسټ د څېړونکو له خولې وایي دا د آصف علي زرداری و ځواک ته د اوږې ورکولو په لړ کې یو ګام و او خپلو ملاتړو ته دا یقین ورکولو چې نه پوځ او نه هم د ګوند دننه مخالفین د زرداری بټو کورنۍ په اسانۍ سره یو طرف ته کولای سي. ورځپاڼه زیاتوي د بلاول بټو زرداری عمر په انتخاباتو کې د مقابلې نه دی، نو د رول به تر یو حده وي. خو د څېړونکو په وینا د پلار او د هغه نږدې ملګري به له بلاول څخه په بوراني حالاتو کې خپله سیاسي ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د ایران لخوا د امریکا د ډرون د راکوزولو په اړه په خپله مقاله کې لیکي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سړه جګړه کې یو بل پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د ډرون له راکوزولو سره د امریکا د نورو ډرون الوتکو په ممکنه توګه له ورته خطر سره د مخامخ کېدو پریشانکونکي پوښتنې راپورته کېږي. د ورځپاڼې په وینا ډرون الوتکه شاوخوا یو سلسلویشت میله د ایران په سرحد کې دننه الوته او داسې انګیرل کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات راغونډول. خو د ورځپاڼې په وینا چارواکو په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. واشنگتن ټایمز د ایران له لوري د ډرون د ډیټا یا معلوماتو د ترلاسه کولو دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. دا ځکه چې ورځپاڼه وایي کمپیوټر نظام ته داسې خفیه تاله لګېدلې ده چې ورته لاسرسی نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي داسې انګیرنه کېدای سي څه عقلي جواز ولري چې په ډرون کې کېدای سي داسې آلې لګول شوي وي چې کله له کنټرول ووزي یا نیول کېږي نو هغه پکې موجود معلومات تباہ کړي. ورځپاڼه وایي که چیرته ایرانیانو ډرون په داسې حال کې کنټرول کړي او کوزه کړي وي چې مهم نظامي روغ رمټو، نو دا بیا د امریکا تر ټولو لویه ناکامي ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې امریکا ته دې ډرون الوتکه بیرته ورکړل سي. د ورځپاڼې په خبره ایران به لږ تر لږه د ډرون د جوړولو هڅه وکړي. واشنگتن ټایمز په پای کې لیکي د دې که هر نتیجه راوځي خو دا د یو داسې حکومت لپاره یو غیر متوقع ګټه ده چې دا وخت مخ په زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د دې ترڅنګ دا د امریکا لپاره هم یو پیغام دی چې د هیواد ملي امنیت بې د څارنې نسی پرشول کېدلای.
عبدالحی کاکړ و چې په واشنگتن پوسټ او واشنگتن ټایمز ورځپاڼو کې یې د ولسمشر آصف علي زرداری د اجلاس لپاره دوبۍ ته تلل او په ایران کې د امریکا د بې پایلټ الوتکې د راکوزولو په اړه تاسو ته د مقالو مهم ټکي اورول.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یولسو بجو
پلوشا
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. اوس د بل راپور پر لور د پاکستان او امریکا اړیکې چې د روان کال د مئی په میاشت کې په ایبټاباد ښار کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د کړکیچ ښکار شوې. په دې وروستیو کې دې خبرې نور هم له خطر سره مخامخ کړي چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په ضد په بمونو کې د پاکستان څخه راغلي کیمیایي سره استعمالیږي. په دې حق له رویټرز خبری اژانس یو رپورت برابر کړی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس افغانستان کې د بارودی ماینونو یا سړک د غاړې بمی چاودنو په حق لا یو رپورت کې لیکي دا امکان چې د کې استعمالیدونکو مواد د پاکستان د کیمیایي خاورو یا سرو د تیارونکو کارخانو نه راځي د پاکستان او امریکا کړکیچن تعلقات نور هم خرابوي. امریکایی کانګرس د پاکستان لپاره 200 میلیونه ډالر امداد تر هغه زندولې تر کومې چې پاکستان د پاک عرب کیمیایي سرو د کارخانې نه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره د خرڅولو په حق لا سخته قانون سازی ونکړي. د رویټرز په دې رپورت کې وړاندې راغلي امریکایی چارواکي په ملتان کې پاک عرب کارخانې ته هم د تیرو دوو کالو راهیسې ورزي چې د کارخانې انتظامیه نه په دې حق لا مرسته ترلاسه کړي او دغه سره د وسلو والو لاسو ته ونه رسی چې هغوی بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځ خلاف په ماینونو کې کاروي. د دې کارخانې انتظامیه وایي په دې لړ کې دوی یو شمېر ګامونه پورته کړي. د دې سری رنګ او په کومه بوجۍ کې چې دا سره اچول کېږي د هغې رنګ یې بدل کړی چې دا راز امنیتي ادارې د دې د سمګلنګ مخنیوی په اسانۍ سره کولی شي. د دې ترڅنګ رویټرز خبری اژانس ته د پاک عرب کارخانې مشر فواد مختار وای دوی امریکایي چارواکو ته ویلي چې په دې لړ کې یوازې د دوی کارخانې او یا پاکستان ته ګوته نیول مناسب نه دي ځکه چې دا سره په لوی مقدار کې په ایران، ازبکستان او د منځنۍ ایشیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تیاریږي. بلخوا د درغلۍ او بډو رشوتونو نه علاوه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د سارنې ټینګ انتظام هم نه لري چې لوجه یې خلک په گاډو، موټر سایکلو، سایکلو او خرګاډو باندې ښه په اسانۍ سره کیمیایي سرې افغانستان ته اړوي. دغه ډول یو تن سرور بلوچ چې افغانستان ته په غیر قانوني توګه سره وړي وای د دوی په دې هیڅ کار نه وي چې دغه سرې خلک په څه مقصد استعمالوي. خو دوی نه چې څومره غوښتنه کیږي دوی هغومره مال په پوله اړوي. دا راز د کیمیایي سرې یو لوی سوداګر افروز عباس رویټرز سره د خبرو پر مهال وای دوی لپاره دا معلومول ډیر ګران وی چې د دوی ګاک زمیدار دی او که هغه وسلوال چې همدغه سره بیا افغانستان کې د امریکایي پوز خلاف د بم په توګه استعمالوي. نو مول زیاتوي په اخبار کې یو کتلی چې امریکا د پاکستان لپاره 200 میلیونه ډالر امداد ودرولې دی. دی وای که دا خبره دومره نقصانی ده نو پاکستان لپاره دی چې دغه کارخانه بندې کړي یا هغه ته وایي چې د دې سره پر ځای نور قسم کیمیایي سره دی تیاروي. رویټرز خبر اجانس په دې لړکې په ملتان کې د پولیسو د یو اعلی چارواکي سره هم خبرې کړې چې د نوم نسرګندولو په شرط ویلي دوی ته یو نیم کال وړاندې یو حکم ملاو شوی چې د کیمیایي سرې په خرص د نظر ساتي ځکه چې د ریپورتونو تر مخه مذهبي توندلاري په لوی مقدار کې دا سرې اخلي. خو دی وایي دوی لپاره دا ممکن نه ده چې د سرې د هرې بوجۍ سارنه وکړي شي.
منور شاو چې له پاکستان څخه افغانستان ته د کیمیاوي سرې د وړلو په اړه د رویټرز خبری اژانس د ریپورت مهم ټکي تاسو ته ورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه نه وایي تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. او که چیرته تاسو فیسبوک ته لاسرسي لرئ نو پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوښ کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک پر دیوال راځي. اوس دو د یو بل راپور پر لور په افغانستان کې د نیټو ستر کمانډان خوشبینه شولې چې داسې نش نشانه ویني چې پاکستان به شایي د امریکا په مشرۍ له ناټو سره پر مواصلاتي رابطو لګیدلې بندیز پورته کړي. د نومبر پر شپږویشتمه نیټه د ناټو په بمبار کې د څلورویشت پاکستاني عسکرو تر وژنې وروسته پاکستان په غبرګون کې یو شمېر ګامونه پورته کړي وو چې پکې پر پوله د همکارۍ له مرکزونو د خپلو افسرانو بیرته رابلل هم شامل وو. د امریکایي خبري اژانس د دغه راپور مهم ټکي به تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ واوروي.
په افغانستان کې د نیټو ستر کمانډان جنرال جان ایلن په لومړي ځل په ډاګه کړي چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د فوج له مشر اشفاق پرویز کیانی سره په ټلیفون خبرې کړي. د نیټو د بمبار وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د پاکستان د فوج له مشر سره خبرې کوي. په کابل کې خبر کانفرنس ته جنرال جان ایلن ول د پاکستان د فوج له مشر سره خبرې د مسلې د حل په لړ کې یو هڅه وه چې مطلب یې دا و راځي پر پوله همکاري پیل کړو چې دا ډول دواړه غاړې د اړیکو د رغولو په مخه بیا نور هم پر مخ لاړ سي. نوموړی زیاته کړه چې دی په اړیکو کې پرمختګ احساسوي. د ده په وینا باور دی پاکستان به ډېر ژر د همکارۍ مرکزونو ته خپل افسران ورولېږي. دا افسران پاکستان د نومبر په شپږویشتمه د نیټو د بمبار وروسته وربللي وو. دا ډول پاکستان د نیټو سپلای هم درولې وه، خو امریکایي جنرال جان ایلن وویل دوی د نیټو د سپلای په بحالولو خبرې ونه کړې. جنرال جان ایلن دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا افغانستان ته تر رسیدو لږ شېبې وروسته وکړې. لیون پنیټا په افغانستان کې د جګړې په اړه له کمانډانانو سره د خبرو لپاره په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی وو. لیون پنیټا او جان ایلن دواړو د افغانستان په امنیتي پرمختګ خوشبینه وښودله. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا خبریالان ته وویل د ده په فکر کال 2012 د افغانستان په اړه په کېدونکو هڅو کې د بدلون کال دی. په کابل کې خبریالانو ته لیون پنیټا وویل جان ایلن ورته باور ورکړی چې له پاکستان سره د ستا ستونزو سربیره هم د پاکستان او افغانستان پر پوله پوځي عملیات روان دي. نوموړي زیاته کړه چې دا څو ځله ویل سوي تر څو له پاکستان سره په ښه اړیکو کې کامیاب نسی په افغانستان کې جنگ نسی ګټل کېدلای.
عبدالحی کاکړ چې په افغانستان کې د ناټو د مشر کمانډان جان ایلن د سرګدونو په اړه تاسو د امریکایي خبري اژانس د راپور مهم ټکي اورول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
نن د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودری په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی هغه درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی چې نوموړي دریس پکې خپل کړی دی چې پر د دې له هیواد د باندې پر تګ بندیز لیرې کړل سي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د روان میاشتې په لومړۍ نیټه سپریم کورټ د مسلم لیگ نون لخوا دایر کړې شوې درخواست اوریدنې وروسته د حسین حقانی په بهر ملک تلو د پابندۍ حکم جاری کړی وو. د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر تیرې هفتې د حسین حقانی لخوا په سپریم کورټ کې تحریری جواب جمع کړی وو چې پکې په حسین حقانی لګولې شوې سفری پابندۍ عدالتي حکم د واپس اخستو درخواست شوی وو. د سپریم کورټ رجسٹرار په دې درخواست اعتراض کړی وو او ویلي وو چې حسین حقانی سپریم کورټ ته د فیصله واپس اخستو نه بلکې نظرسانۍ درخواست کولی شي. د اعتراض په ضد د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر نن په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړو چې پکې هغوی موقف اختیار کړی دی چې نظرسانۍ درخواست ورکولو مطلب د هغوی موکل د اوریدو حق نه محرومول دي. چیف جسټس افتخار محمد چودری د حسین حقانی اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړو او د روان میاشتې په 19 نیټه د میمو کیس اوریدنې سره بعد د درخواست هم اوریدنه کیږي. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د حسین حقانی موقف اوریدو بغیر په هغوی د بهر ملک ته سفر کولو بندیز لګول زیاتې دي. په کار دا چې سپریم کورټ د هغوی دریز واوري
پوری یو سړی متعلق الزامات دي هغه ته د موقع نه ورکړي چې هغه خپل صفایه کې څه خبري وکړي نو د دنیا په یو قانون کې دا نشته چې هغه ته هیڅ قسم سزا ورکول شي.
یاد دی وی چې د روان میاشتې په لومړۍ نیټه د میمو گیټ کیس اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د صدر آصف علي زرداری د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا او خارجه سکتر سلمان بشیر ته په 15 ورځو کې خپل تحریری جوابونه جمع کول ویلي وو. صدارتي ترجمان فرت الله بابر تیر ماخام مطبوعاتو ته وویل چې په میمو گیټ سکینډل با صدر آصف علي زرداری په سپریم کورټ کې خپل جواب د آئین او قانون مطابق جمع کوي. د ترڅنګ د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی احمد شجاع پاشا او سلمان بشیر لخوا به په سپریم کورټ کې جوابونه اٹارنی جنرل جمع کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې خلک وايي دوی د لوکل سرټیفیکټ په جوړولو کې همیش لستوند سره مخامخ وي او بلې خواته د دې په جوړولو کې زیات افسونه هم دوی په تکلیف کړي دي. یاد دی وی لوکل سرټیفیکټ په بلوچستان کې داسې سند یا کارډ چې حکومت یې ځایي اوسیدونکو ته جاری کوي او د دغه معنی دا وي چې د دې سند لرونکي د صوبې او ملک ځایي اوسیدونکي دي. په دې حق نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
خلک وایي د لوکل کمیټې نه حاضرې دولوجي د دوی لوکلونه په میاشتو میاشتو او کله کله تر کلونو پورې وزنډیږي. دغه رنګه یو لوکل سرټیفیکټ دوی له ډیرو ستونزو وروسته ترلاسه کړي. د ضلع زیارت یو اوسیدونکی عبدالغنی په دغه اړه وایي
موږ بار بار ورځو په میاشتو راغلي په کلو راغلي یو کال اوس دا یو کال ور روان چې کړی ورته خورم یو لوکل دپاره موږ دغه لوکل باره کې ډېر مشکلات دي. دفتونه تقریبا 14 دفخته دي د ملکان غه پکښې دي د سرداران غه پکښې دي. کله یو سردار نه وي کله بل ملک نه وي لوکل سکم کمیټې دا کله یو سړی نه وي کله بل سړی نه وي.
عبدالغنی زیاتوی د لوکل په جوړولو کې خندونه او مشکلات یوې خواته بل طرف ته پر یو سرټیفیکټ د 400 روپۍ فیس هم د خلکو ستونزې زیات کړې. د چمن اوسیدونکو حافظ محمد طاهر هم د لوکل په جوړولو کې بیلابیلو ستونزو ته ګوته نیسي.
یار خود دې خپل چیپس دی یا مثلا هغه د لوکل کمیټي کم د خطونه چي دي بیا به ته پته سلدار باندې ویری پي کوي چې سلدار جلال دي صدر صاحب کي دې ته پته واري لور ودا سره جمع کوي هغه در په میټینګ په دا ورځ دی په دا ورځ را ساغه کله ور کی کله راغځي تراتی چې لوکل سپارټي د مسلې ځخل کوي خدا غو مسله یاد چې مثلا هغه د دې میټینګونه چې را بل کیږي پر سیاسي بنیادو یار سره خپل سره کی ځای کمیټي چې مثلا پر سیاسي بنیادو باندې جوړ شي.
حافظ محمد طاهر وایي لوکل سرټیفیکیټ په پاکستان کې د بیلابیلو اسانتیاو ترلاسه کولو بنسټ دی. کله چا سره لوکل نه وي نو یو څه هم نشي کولای.
لوکل لري داغه په میډیکل سیټ باندې تراکللی شي پر انجینرینګ سیټ تراکللی شي داغه پر نوکری تراکللی شي اوس هغه کارډ مو جوړی شي پر دې که سامور دی وی لاکی ته چمن سامور د چمن ده د مور پر لوکل باندې تر چمن سیټ اخلي شي د میډیکل اخی د انجینرینګ اخی دا رنګ لوکل دا رقم وو بنیادی شي.
خلک له حکومت غوښتنه کوي د لوکل په جوړولو کې ورپېشي ستونزې دي هوارې کړي او د دې د جوړولو فیس دي یا خو ختم او یا بیا کم کړل شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پېښو تیز نه کیږي
جام سوسو میرای وستوت
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اوس زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مشر جنرال امین الله مرخیل وایي چې اوس د تیرو کلونو په نسبت د دوی سرحدي پولیس د ولسونو او نړیوالې ټولنې په همکارۍ دا توانمندي لري چې د خپلو سرحدونو ساتنه په ښه شان سره وکړي. نوموړی وایي د تیرو 13 کلونو جنگونو پر مهال د ډیورنډ پر پوله پاکستاني ځواکونه د افغانستان لوري ته نږدې شوي دي. نور حال په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي لیوا قماندان وایي چې د تیرو دریو کلونو په نسبت اوس سرحدي پولیس په تجهیزاتو سنبال شوی، ظرفیتونه یې لوړ شوی او دا توانمندي لري چې د خپلو سرحدونو ساتنه وکړي. د لومړی سرحدي لیوا قماندان جنرال امین الله امرخیل په دې حق لوایي
سرحدي پولیس ډېر ظرفیتونه اوس لوړ شوي دي. موږ ته ظریف پوښونه سالاګانې راغلي تشکیلاتو باندې هم کار روان ده. جامع بین المللي موږ سره مرسته کړې ده. خلک موږ سره همکار دي. ظرفیتونه په لوړېدو دي او انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ خپله توانمندي لرو چې د خپلو خلکو نه د خلکو په واسطه د مشرانو سپینګیرې علما په کومک او په مرسته موږ خپله خاوره دفاع وکړو.
جنرال امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سرحدي ولسوالیو یو شمیر قومي مشران دا دعوه کوي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې پاکستانی پوځونو پوستې جوړې کړې وای.
بررسی هم د اوس سپان راغلی دي، مشترک بررسی روان ده، موږ هم په هغه کې وضعیت لرو. فرادات ته موږ تللي، دقیق بررسی روانه ده. تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان کې دغه کرښه چې ده جډیرن، دا یو تاریخي معضله ده. تر اوسه پورې دا مشکل شته. دغه سرحد چې ده اصلا دا یو تاریخي ستونزه ده. دا بیا خصوصا په دیرسو کلو کې چې دا په افغانستان کې متاسفانه افغانان په جنګو کې مصروف و، په جهاد کې مصروف و، دا سرحد اکثریت ځایو کې مخشوش سوي دي. دا یو قوي او دقیقه بررسی دي د مملکتانو په سطح باندې دلته باید وسي.
په ختیځ کې د سرحدي لیوا قماندان جنرال امین الله امرخیل شاوخوا شپږ میاشتې پخوا په دې خاطر استعفا ورکړې وه چې حکومت دې د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستاني توغندیزو بریدونو په وړاندې د غبرګون امر ورکړي، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت یې استعفا نه وه منلې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. په خوست ولایت کې یو شمیر ګاډي چلیږي، خو چارواکي شکایت کوي چې په دغو چلیدونکو ګاډو کې څه باندې 90% داسې ګاډي سته چې هغه قانوني جواز یا کاغذات نه لري. په دې حکله نور حال له خوست څخه د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په خوست کې دا وخت نږدې 5000 ګاډي او موټرونه چلیږي چې د چارواکو په وینا نږدې 90% کې قانوني اسناد یا کاغذونه نه لري. په دې ډله کې تر ټولو مشهوري کانټینری دي چې د پرزجاتو یا سپیر پارټ په نوم په کانټینرونو کې راځي، خو دلته خلک د یو فعال ګاډي په شکل ترې کار اخلي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي په دې اړه یو ځانګړی فرمان صادر کړ چې دا ډول ګاډي باید ودرول شي او د پرزجاتو یا سپیر پارټ په شکل وپلورل شي، خو دا فرمان تر اوسه په خوست کې نه دی عملي شوی. په خوست کې د ترافیکي پیښو امیر محمد اکبر د ولسمشر د دې مانده جزئیاتو او نه عملی کې د پاړه وایي
او شای چې محصول شوی نه وي کانتینری وي، ا دې فرزه شي 50% د محصول ته ناخشي او نور د یوغه مالک طرف اخر شي. میاد ماین میاد ورکر شو غوی نه ورسته به د وسایت البته توخیږي ضبط کیږي، خو اوس فعلا پردا اقدام عملی شو نه ده. مونږ ابتدا کې افدام شروع وکړل، وسایت مو درول چې دغه فرمان مونږ عملی کو، بیا مونږ ته د ریاست د ترافیکو نه داسې هغه مواصلات وکړلو چې تاسو فعلاً دا موټر ځان سره رجستر کړئ، بعد نه دې په باره کې به تصمیم اتخاذ شي.
د ټولنیزو چارو یو تن کارپو محمد یوسف انتظار وایي چې د دې موټرونو بیا ډېره کمه ده، خو تر څنګ یې دا ستونزه هم را پیدا کړې چې په غلاو او په ترورستي پیښو کې ترې کار واخیستل شي.
ستونزه او مشکل دا دی چې د په وجود کې په هیواد کې رامنځته شوی دی. لیوی خوا داسې ویل کېږي چې ګوره د دولت وسلوال مخالفین د نوموړو موټرو څخه د ځینو تخریبي عملیاتو په مخنیولو کې استفاده کوي، او بله ستونزه دا ده چې زموږ په هیواد کې رامنځته شوي د کنتري موټرونو په وجود کې هغه د ترافیکي ګڼې ګوڼې په لویو لارو کې همدارنګه په ښارونو کې رامنځته کړې ده.
خو ځینې داسې کسان هم شته چې د داسې ګاډو پر ځای چې بیې کمه ده او قانوني اسناد نه لري نه اخلي او اسناد لرونکي ګاډي اخلي او چلوي.
زما نوم رحیم ملګری دی، و بلې موټر مې اسناد لري، دا تقریبا 4.5 لک په 1.5 لک او 1.5 لک کې پیدا کیږي. چې اسناد لرم زه د افغانستان هر کونج کنار ته دېشم، که اسناد ونه لرم نو زه د سل رقم په کې سره مخامخ کیږم.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنون
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
د خبرونی د پای شبیر رسیدلی دی. حسیبه شهید به د مهم خبرونو لنډ جواب ورکوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي یوازې له هغو وسوالو سره به خبرې اترې کوي چې وسلې پر ځمکه ږدي او ترهګري پرېږدي. تمه ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زیارت پورس په دوبۍ کې له روغتونه راووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د وسوالو پر ضد سګنې جګړه بریالۍ روانه ده. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ولسوال نن له خپلو 2 ساتونکو سره یو ځای په بمی چاودنه کې وژل شوی. پېښور کې له وسوالو سره په نښتو کې یو پولیس وژل شوی، درې ټپیان دي او دوه وسلوال هم وژل شوی دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا د ماين 14 کې دوه سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. ایران نن وویل د هرموس تنګي تړلې په اجنډا کې نه دي. په بلجیم کې سارنوالانو نن وویل هغه وسوال چې 13 ورځې په لیګي خار کې فورانکاري لاس پوری کړي وو خپل ځانې د سلور کسانو د وژل وروسته په خپل وژل دي. او د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو کې شاوخوا 3.5 میلیون خلکو برخه اخیستې.
لدی سره سم د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمی د خپل تخنیکی همکار اسحاق اميري او نور همکارانو په ملتیا ساسو لدرانه حضور اجازه غواړم. پر همدې سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. شش پادر ته غواړم خوشاله او آباد اوسئ.